آریان یون د ننګرهار د خلکو پخوانی استازي او مسکا سنگر نیازی خبریال او ټولنیز فعال ملمنی دي. اوریدونکو تر دې مخکې چې خپل لومړی ملمنی اغلی آریان یون تورسم، تاسو کولای شئ چې موږ ته د خپل ملمنو سره د پښتنو او نظرونو شریکولو په خاطر ټلیفونونه وکړي. زموږ د ټلیفون شمیره دا دي 00202211205001، او زموږ د واتس اپ شمیره هم دا ده 00202211205001. موږ ته زنګ ووهی او له موږ سره خپل نظرونه شریک کړئ. اوس هم روشان صاحب ما ته وایي چې اغلی آریان یون له موږ سره د تلیفون پر لیکه ده چې د دوی پر لور ورځو. یون صاحب، ډیره مننه چې تاسو وخت وایستئ. ډیره زیاته مننه، ډیره زیاته مننه ستاسو نه
هم. سلامونه خپل اوریدونکو ته، تاسو ته، تاسو تخنیکی همکارانو ته ټول وړاندې کوم. مننه.
له تاسو هم مننه کوو. که په لومړي سر کې یون صاحب تاسو موږ ته ووایاست چې تاسو په افغانستان کې د پارلمان یو غړی پاتې سوي یاست، د خلکو استازي واست هلته، اوس چې نور دیموکراسي یا ولسواکي په افغانستان کې نه ده پاتې، تاسو څه ډول د هغو خلکو چې د ولس استازي وو او د هغوی ژغې لوړاوه او چتاوای د هغوی د ژوند ستونزې حل کولې، د هغوی راتلونکي څه ډول ویني تاسو؟
دا غي ورځ نه چې من مبارزه ډګر تر اوتیو، نو همیشه خپل ول سره وو او د دې هر غوښتنې په نظر کې نیولې، د دې ستونزې په نظر کې نیولې، تر ډیره حده پور خپل ول سره پاتې شو یو. او په دې ورځو کې چې ستونزې او مشکلات شته په افغانستان کې، بیا هم موږ امیدوار یو چې ان شاء الله ول زمنګ په ول سره او په هر څه باندې پوهیږي. نو زه ډیره نا امید نه یم، امید لرم چې حالات به د خیره سره بدل شي او به تبه حالات نورمال شي، ځکه چې افغانستان مجبور دی چې د نوري دنیا سره ځان عیار کړي. موږ د دنیا نه ځان لري کول نه شو. نو اوس ستونزې او مشکلات شته، خو امیدواریم شته چې پورو ورو به مشکلات حل شي او به تا افغانستان نورمال حالت راوګرځي. تر دې چې ول سره موږ په تماس یو او ستونزې ډېرې لري، مشکلات ډېر شته، بیکاری شته، همدا اوس او ځوانان زمونږ بیکار دي، اقتصادي مشکلات شته، ځینې ځایو کې امنیتي ستونزې هم شته. خو سره د هغې موږ باید نا امیده نه شو او نه د مبارزې نه خپل لاس واخلو. همیشه به خپل ولس سره وو او د دغه ستونزو د حل لپاره به په ګډه سره کار کوو.
بلې مننه. تاسو یادونه وکړه چې اوس هم هیله منیسته او خلک باید مایوس نه سي، په داسې حال کې چې اوس خلک نسي کولای چې نور په انتخاباتو کې ګډون وکړي او خپل استازي وټاکي چې د دوی د لپاره کار وکړي، او خلک به د داسې ژوند کوي چې هیڅ استازي به نور نه لري او پر دوی باندې به حکومت کیږي چې هغه به طالبان وي، دا د خلکو د لپاره څنګه، یعنی څنګه دی باید خپل هله منی د لاس ورنکی په داسې حال کې څنګه مایوس نه سي خلک چې نور د دوی واک له لاس وتلې دي ول سواکي نور نهسته، جمهوریت نهسته؟
زه امدا خبره کوم چې یو ځل مخکې هم کله چې افغانستان ته طالبان راغلل او د دوی واکمنی و، نو ډېر ستونزې پیدا شلې، خو دوی هم نتیجه ولیدل چې بل اخر حکومت راو پرزیدو او ختم شو. نو کچېره دوی بیا اوس افغانستان ته راغلي دي، کچېره تیر تجربه دوی بیا تکراری په افغانستان کې او دغه سه موضوعات ته توجه نکړي، دنیا سره ځان عیار نکړي او ستونزې او مشکلات په نظر کې ونیسي، دولس څه فکر کوم چې بیا به هم د تیر برخلیک سره دوی مخامخ شي. نو زه کوم چې وخت چې یو طالبانو شل کال جګړه وکړه، نو ځوان چې دوی باید په دې هم پوه شي چې کچېره دا ستونزه ته د پای ته کې نه دي او د ولس غوښتنې په نظر کې ونیسي، نو بیا به هم د تیر په سیر یو دغه سره مخامخ شي، ستونزه سره او بل اخر د سقوط د حکومت د دوی دې سره مخامخ شي. نو ځکه امیدوار یم چې دوی باید د تیر تجربو نه ګټه وکړي او د ولس غوښتنو ته لبیک وي. نو ځکه زه خپل ولس سره ولاړم او ان شاء الله کوم حق او حقوق چې د دوی دي او دوی په راضی دی او زما ولس د خګنې د پاره دی، ان شاء الله د دې ترڅنګ به ولاړ یو مبارزه به کوم تر څو هغه بیت لاس تر وړي او کچیرې دا لاس تم را نه نه فکر کوم چې د دوی حکومت به هم پاتې نشي او بیت به بیا بل پړاو راشي په افغانستان کې. نو کوم ډیر خوشبینه تر ډیر حدا پورې د دوی سره په تماس کې شو او د غستون زو سره شریک کو او ته وایو چې باید نړۍ سره ځان عیار کی. نو ځکه موږ امیدوار یو چې ان شاء الله مشکلات به حل شي.
بله اغلی آریان یون تاس لمر سره پر لیکه اوسی زموږ د دیخ پرونی دوهمه میلمنه موسکا سنگر نیازی هم لمر سره د تلیفون لاري وصل سوی د موسکا سنگر نیازی خبریاله او ټولنیز فعال ده. اغلی موسکا دیخ پرونی ته شرغ لاست.
سلامات سلیر مننه.
اغلی موسکا که تاسو په لومړي سر کې زموږ اوریدونکو ته په دې اړه وایست چې تاسو په افغانستان کې یو ډیره نامتو او تکړه خبریاله واسته او په دې برخه کې مو ډیر لاسته راوړنې درلودلې دي، اوس چې تاسو خپل دغه وظیفې ته دوام نسی ورکولای تاسو څه احساس لرئ؟
واقعاً چې ماته ډېره سخته ده په داسې شرایطو کې چې اوس مهال زه لرم که نه. ما ډېر زحمت وکړ، 13 کاله مې درس وویلې، ځان مې په ټولنه کې لږ څه مطرح کړ، کار مې وکړ، رسنیز ډګر کې مې 8 کاله کار وکړ، 8 کلنه تجربه لرم. اوس مهال په داسې شرایطو کې چې اوس افغانستان کې دغه شرایط حاکم سوي دي، نو زه د دې اجازه نه لرم چې دفتر ته لاړه شم او کار وکړم، چون دا حق مونږ ته نه دی راکړل سوی، له مونږ اخیستل سوی دی. په دغسې یو شرایطو کې چې زما مینه زما مسلک له ما اخیستل سوی دی، نو ماته ډېره ستونزمنه ده. داسې زه ځان احساسوم چې لکه په تن کې مثانی. نو واقعا نه یوازې دا زما لپاره، هر هغې مېرمنې لپاره ډېره سخته ده چې دوی درس ویلی دی، زحمت یې کښلی دی، کار یې کړی دی، ځانونه یې رسولی دي، په ټولنه کې مطرح سوي دي او د ټولنې لپاره ډېر اغېزمن واقع شوي دي. دغه ټول همدغسې سرنوشت سره مخامخ دي، خاصتا هغه مېرمنې هغه نجونې چې په افغانستان کې اوسېږي. نو په دغسې شرایطو کې واقعا چې ژوند ماته ډېر سخت دی او نه تحمل کېدونکی دی، همداسې نور مېرمنو ته هم چون دغه حالت سره زه مخ یم او زه یې احساسوم.
بله موسکا جانې، که تاسو په دې اړه باندې موږ ته یو څه خبرې وکړي چې په نوره نړۍ کې خلک پر دې خبرې کوي چې نجونې باید په ساینس او ټکنالوژي کې پرمختګ وکړي، ښځې باید فضا ته ولاړې سي، او په افغانستان کې موږ پر دې خبرې کوو چې نجونې باید ښوونځي ته پرېښودل سي او د دوی څخه دغه اساسي حق وانخیستل سي، تاسو په نظر دغه څومره لویه غمیزه ده؟
متاسفانه دا یو ډیر لوی غمیز دی. کول په نوې نړۍ کې هم نظامونه بدلیږي، دا د ژوند یو روان دی، یو روال دی چې دا کار تر سره کیږي، اما هیڅ هیواد کې نظام له بیخ نه ړنګیږي. متاسفانه موږ په افغانستان کې باید هر 10 کاله بعد، هر 15 کاله بعد موږ باید دغه ټول څه چې موږ لاسته راوړي دا باید له بیخه ونړیږي او له سره باید پیل شي. اوس متاسفانه په نړۍ کې لکه څنګه چې تاسو ویلې چې مېرمنې باید فضا ته لاړې شي، مېرمنې باید ساینس کې درس وایي، مېرمنې هر هغه کار کولی شي چې څوک فکر کوي ناممکنه ده، اما په افغانستان کې په ډېرې خواشینۍ سره چې موږ دې ته لګیا یو مبارزه کوو چې لطفا مېرمنو ته اجازه ورکړي چې دوی ښوونځیو ته ولاړې شي. ګورې خان، دوی که غواړي مثلا اسلامي، دوی وایي چې اسلامي نظام موږ حاکم کوو، په اسلام کې مېرمنې ته د دې حق ورکړل سوی دی چې تحصیل وکړي، تعلیم وکړي. دا حق خو باید دوی له موږ نه وانخلي. کله چې موږ ته اسلام دغه حق راکوي، موږ ته اساسي قانون دغه حق راکوي، نو په کوم حق تاسو موږ ته دا اجازه نه راکوي؟ زموږ ټوله مبارزه هم دا ده چې باید مېرمنې داس ته پرېښودل شي، مېرمنې باید تعلیم وکړي، مېرمنې باید خپلو دندو ته پرېښودل شي. متاسفانه اوس په حال په افغانستان کې دا یو ډېره غټه غمیزه ده چې موږ مېرمنې د سرنوشت پاتې یو، زمونږ خویندې ښوونځي ته نشي تللی، زمونږ خویندې تحصیل ته تعلیم ته کار ته نشي تللی. نو څه وکړي؟ فکر وکړي تاسو چې یو مثلا زه خپل ځان تاسو ته مثال درکړم، ما 13 کاله درس ویلی، ماسټر یم، داسې مې په 2 ځایه کار کوو، په تلویزیون مې کار کوو، یو دولتي دنده مې لرله، خماش می لرب د خپل خپل ټول ضرورت می پوره کولای سو په باندې کورنۍ سره می مرسته کولای شو نو دا اوس ما سره نشته زه عاید نه لرم زه څه وکم زه څنګه خپل ځان تمیل کم څنګه خپل کورنۍ تمیل کم په کورنۍ کې مله زیاتره نارینه په هر کورنۍ کې د مېرمنو ترڅنګ نارینه هم ک دفتر ته ځي ماش نشته ماش درک نه لري څنګه ماش ورکي یا که ماش کومه اداره هم ورکي ډېر کم ماش ورکي چې هغه ماش د زمونږ د ضرورت نه سي پوره کولای نو په دغه شرایطو کې څنګه موږ ښه اوسو او څنګه موږ کولای شو چې له نړۍ سره ځان سیال وبولو یا څنګه ویلی شو چې دغه کوم نظام چې اوس افغانستان کې حاکمه دی دا باید په رسمیت وپېژندل سي او دا باید نړۍ ومني چې دا یو مکمل او کامل نظام دی نه کله چې مېرمن د دې حق نه لري چې تعلیم او تحصیل وکړي چې د نړۍ د چې نیمه نړۍ ورته موږ وایو کنه نو چې نیمه نړۍ ستا د ټولنې نیم قشر نیمه برخه اته فلج وي په کور ناسته وي هیڅ څه نشي کولی نو څه څنګه ویلی شي چې زما نظام مکمل دی پوره دی دا باید نړۍ په رسمیت وپېژني نو دا یوه ډېره غټه غمیزه ده چې موږ ورسره مخ یو
مننه مسکا جانې اغلی یون کبیر ته تاسو ته راسم یو پښتنه بس تاسو څخه دا وکم در دې پښتنې ورسته به ځینې تلیفونونه هم واخلو او ریدونکو مشته زنګ وهي فکر کوم چې اوس یو کس پر لیکه دی اول به دوی را واخلو بیا بخپل پښتنه وکم مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
السلام علیکم
وعلیکم السلام د رادیو ژغ ښکته کوي او بیا خبري وکړي
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تاسو ته خدای سلام کوم سیسه همکاران ته ما غوښتنه دا د ما نظر دا چې ځکه دا خلک دا شکر وکړي او دا جنگ خلاص مفتی په افغانستان کې به چې مفتی صبر وکړو دا غوښتنه ونه کو چې د رسمیت ودینې په جندل کې یا د افغانستان باندې دا چې ځانې دې به چې مفتی صبر وکړو دا کارو باندې دا څه پیښ کیږي هغه د الله تعالی عزوجل له خاصه کیږي
بله ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلې وو دوی یادونه وکړه چې په افغانستان کې جګړه خلاص سو او خلک باید صبر وکړي جګړه خو نه د خلاص سوي اره ورځ حمله کیږي او د ډیری حملو مسؤلیت هم دایښ دلیا خسته دي چې پکښ سلګونو یا لسګونو کسان وجل سوي دي او همدارز هر ورځ مر شاهدان یو چې په ولایتونو کې په تیر بیا په ننګرهار ولایت کې هدافي وجيني دومره زیاتې سوي دي چې هر ورځ د خلکو مړې مندل کیږي اوس هم ورځم یو بل اوریدونکو ته مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
ملالۍ جانې سلامونه تاسو ته استاد سملمنو ته ټول اردوم سلامونه او نیک هلی باندې کومه مجګاد نیکمر
وعلیکم سلام تاسو خپل نوم اوست او د رادیو ژغ کښته کې بیا به خبرې وکړي مننه
میرویس اخلاقی د هلمند ولایت نه لین کیم
اخلاقی صاحب مننه چې تاسو زنګ راوهلې دي که تاسو کوم پښتنه لري یا تبصره کوي مهرباني وکړي
په لومړی قدم کې خصوصا مست صبر ډیر پکار دی خو بیا دلته خبره ده چې خصوصا په هلمند ولایت کې یو خو د بیکاری نشتون دی د بلې خوا خدا دی چې دغه حکومت راغلی دی ګرانی تر ډېره حده پر ډېره سوی دی مخکې مو داسې وړونه درلودله چې 1500 کلدارې روزانه بیا کوله هغه بیا خپل د کورنۍ نفقه په برابروله اوس خو هغه هم پر ودلېدله نو بالاخره چې ګرانی هم تر ډېره حده پر جګه سوی ده بیکاری هم ځکه چې تر ډېره حده پر ډېره سوی ده حکومت زم دغه حکومت د هله ورزو کو چې باید ته ډیره حد پرې کدی اوس مخکې وایسوي د سوال لس کلمه شی ماپ دی یعنی ما نه ځنه اخته کیږي ایا شانه ولې دونه پورته دی ولې دونه ګران دی او بل مست صبر هم ډیر پکار دی ځکه چې دا خصوص خصوصا نوې دولت دی خصوصا کوس یو څوک نوې کور ته راځي لا هم هغه کور په ډیر سره نه جوړی یعنی ډیر وخت په ونیسي نو موست هم حوصله پکار ده خصوصا خوزمو د هلمند د اوسیدونکو دپاره بیا د ډېره حده پورې که دغه اوس دغه مرستې راځي باید چې د دغو سره جلي مرستې وسي او د دغو لاسنیوی وسي ځکه چې هلته اوس بېرته ژمی په رارسېدو دی نو دوی خصوصا تر ډېره حده پورې اجري مرستو ته هم اړتیا لري او په دغه مرستو کې باید شفافیت یې مهم دی چې باید شفافیت وسي.
بله مننه ستاسو د تلیفون څخه چې زنګ مو وهلی و دغه اورېدونکي یادونه وکړه چې بیکاری ډیره سوې ده. د یادولو وړ دا مهمه خبره ده چې باید په یاد ولرو چې د ډیری کورنیو نفقه ګټونکي او سرپرست شدي او هغوی اوس بیکار سوي پر کورونا ست دي، نو د هغو په اړه باندې هم فکر کول اړین دی. او دوی وویل چې کور خو په یو ورځ باندې نه جوړیږي، نو د اوسنی افغانستان او د شل کال مخکې افغانستان خو ډیر فرق دی. مخکې چې طالبان واک ته رسیدلی و هغه وخت خو یو خراب افغانستان و، یو سیستم موجود نه و، په منځ کې افغانستان هیڅ ادارې نه درلودې، وزارتونه نه درلودل، یو پارلمان نه درلودی، سفیران یې نه درلودل، په نړۍ کې د نړۍ سره هیڅ تماس نه درلودی. اوس خو یو جوړ مملکت دی، اوس خو یو نظام موجود وي، اوس خو په ټوله دنیا کې افغانستان سفیران درلودل، استازي درلودل، پارلمان یې درلود، وزیران یې درلودل، ادارې درلودې، نو دا خو یو جوړ او سم مملکت بلل کېدای سي. هغه حقیقت ته په کتو چې 40 کاله پر دې هیواد باندې جګړه تیر سوې ده، نو دا خو یو جوړ کور دی چې باید خراب نه کړای سي. یون سه تاسو په دې اړه څه فکر کوئ؟
او بخی زه فقط یو څو ټکو ته غواړم اشاره وکړم. هغه دا چې دغه د خوځو حقوق په افغانستان کې ډیر مطرح دي او دنیا هم ډیر پټینکار کوي، خو زه زما نظر دا دی چې دغه د خوځو حقوق په افغانستان کې همیشه طبی رشت نه دی سره، کله د افراد پالت کې، کله د تفرید پالت کې. زما غوښتنه همیشه دا ده چې نه موږ هغه غربي ډیموکراسي افغانستان کې پلی کېدای شو چې په غرب کې دا، او نه هغه تنګ نظره سیاست چې وایي ښځه یا په کور ده یا په ګور. نو افغانستان کې باید د ښځو دپاره طبي کارو شي. موږ خو نه شو ویلی چې هغه دوه درې کسه خویندې زما په شمول چې په پارلمان کې وم هغه موږ ځان ته مخې ته ودرو ووایو چې د ښځو حقوق پوره تامینو په افغانستان کې. یعنی موږ ډېرې لرې پرتې سیمو لرو، ولایتونه لرو، هلته زموږ ښځې حتی د دې نه خبرې نه وي چې د ښځو حقوق یعنې څه. هغې دپاره دا مهم و چې جګړه بس شي او د هغې اولاد ونه وژل شي، هغه کونډه نه شي، هغې مېړه ونه وژل شي. نو دا د هغې دپاره غټ زیری و. نو موږ سل په سلو کې دا نه شو ویلی چې په افغانستان کې د ښځو حقوق په دې شلو کلو کې تامینو. فقط یو دوه درې خویندې وې چې په هغه په کابل په ښار کې دوی فعالیت کوو، وظیفې لرلې، کار یې کوو، او کله به چې اتم د مارچ راغې په لوکسو هوټلونو کې چې تقریبا په اره غونډې باندې په زرهاو ډالره مصرفېدل، اتم د مارچ بل مانځل کېده په سرینا په کانټینینټل کې. نور زموږ هغه خویندې چې په اطرافو کې پرتې وې د هغې دپاره نه روغتونو نه پکې نه مکتب و. همدا اوس زه د ننګرهار استاذ یم. اچین ولسوالۍ ته تاسو زما ورشئ، په ټول اچین ولسوالۍ کې یوه لیسه نشته د جونو دپاره، په ټول اچین ولسوالۍ کې یو کلینیک نشته د ښځو دپاره. زه اچین ولسوالۍ ته تلم په شینوارو کې، زما خور تقریبا 10 کیلومتره 15 کیلومتره په سر باندې اوبه انتقالې ته د سکول اوبه ته نه وي، د هغې د سر یخته ټول ټکېدلي وو. موږ باید داسې ونه وایو چې د ښځو دپاره په دې شلو کلو کې دنیا ټوله ګلو ګلزار وه. هېڅ کار ورته نه دی شوی. موږ خو نه شو ویلی چې کابل افغانستان دی، بلکې افغانستان ډېر نور ولایتونه هم لري. زموږ ښځې د هېڅ شي نه محته هغه ابتدایي سهولتونه او تنه. خو خیر چې اوس موږ په کابل کې یو څو خویندې وي زموږ هم هغې فعالیتونه کول، اوس په خارج کې مغې چغې ملګرو ملتونو ته هماغې ځي. موږ خو نه شو کولی چې ووایو دا دوه درې خویندې زموږ د ټولو افغانستان د ښځو استازیتوب کوي. زه داسې نه شم ویلی چې یعنې موږ په دغه حالت خوشحاله چې دا اوس دی. موږ د دې غوښتونکي نه یو چې باید دغه حالت هم تغییر شي، د ښځو دپاره کار وشي. خو هغه فاصله چې د ښار او د اطراف د ښځې په منځ کې و هغه باید له منځه لاړه شي. په واقعي ډول ښځې دپاره بنیادي کارونه وشي، په اطرافونو کې ورته مکتبونه جوړ شي. زما د نورستان نه یوه ښځه اولادي مریضي لري، هغه په اسپانیا چې توی ننګرهار پورې رارسي هغه تلف کیږي، مګر په میلیاردونو ډالر افغانستان ته راغلل. په نورستان کې ما یو شفاخانه جوړه نه کړی شله چې زما خور چې په اسپیا په قچرې اچي او په ننګرهار پورې رارسي او په لاره کې تلف کیږي، د هغې تداوي عمل ته وشي. په میلیونونو ډالره د ښځو په نامه راغلل، مګر زما خویندو دپاره خو کار نه دی شوی چې موږ الاو بلا به ګردنې ملا ټول په دې نظام په دې حکومت واچو. موږ د دې حکومت هم په دې شرایطو کې چې دغه کم نظر د دی د دې طرفدار نه یو، اما موږ وایو چې باید په واقعي ډول د ښځو دپاره کار وشي. یعنی دنیا باید په دې پوه شي چې افغانستان ښځو دپاره دومره کار نه دی شوی چې دومره دوی چغې وهي. یو دوه درې ښځې باندې خو موږ د ټول افغانستان نه شو ویلی چې ښځو دپاره کار شوی. زه په دې وایم چې باید
تاسو یادونه وکړه چې د شذو د پاره کار نه دی سوی، خو آیا د پدې موافق نه یاست چې هغه څومره کار چې سوی دی که یو فیصد هم وي هغه خو باید وساتل سي؟ د شذو هغه لاستراوړنې چې شونځي ته تاګ دی، که دغه یو مثال راوخلو، دا خو باید خوندي وساتل سي. خو د انجونې اوس نه پرېښودل کېږي چې باید درس ووایي.
تاسو وایئ چې زه د دې طرفدار نه یم چې دا کوم بندیزونه اوس په خویندو زموږ لګېدلي، چې مخصوصا د تعلیم په برخه کې دا د دې حق دی. هغه اسلام وایي چې علم په نر او ښځې باندې فرض دی. یعنی دا موږ په دې باندې متیقین یو چې طالبان باید ښځو دپاره کار وکړي او نجونې باید مکتب ته پرېږدي چې لاړ شي هغه خپل تعلیم وکړي. د دې په مقابل کې به موږ کلک ولاړ یو مبارزه به کوو. اما داسې نه شو ویلی چې د دوه درې ښځو د خاطره چې دلته فعالیت اوس په ټپه ولاړ دی، ملک یې پرېښی فیسونه اچولي چې تودرې زما ژوند په خطر کې دی. موږ وایو که موږ باندې بد ورځ هم راځي همدلته به یو مبارزه به کوو، او که چیرې ښه ورځ وي موږ به خپل خلکو دپاره کار کوو. همدا اوس په افغانستان کې یو خپل ولس سره ولاړ یو. خو موږ هم یوه خبره ده چې دې باندې باید اعتراف وکړو چې کار وشو په دې شلو کلو کې افغانستان کې د ښځو دپاره. خو نظر کومکونو ته چې وګوري چې په میلیاردونو ډالر راغلل، بیا هم ښځو دپاره هېڅ شی نه و. که ورکشاپ و که سیمینار و فقط په مرکز کې و کابل کې و هغه هم په لوکس هوټلونو کې، زما د اطراف ښځې دپاره هېڅ کار نه دی شوی. آیا ښځه یوازې په کابل ښار کې اوسېږي که په اطرافونو کې اوسېږي؟
غلې یون، تاسې وویل چې په اچین ولسوالۍ کې لیسه نه ده جوړه سوې تر اوسه پورې، چې دا ستاسې په نظر باندې د تېر حکومت یو نیمګړتیا وه چې وی نه کړی سوای. ځینې راپورونه داسې وایي، زموږ میلمنو حتی ویلي دي چې په هغو سیمو کې چې زیاتره اکثریت میلمانه کسان یعنی میشت دي، هغه د پښتنو میشتو سیمو کې طالبانو به پر شونځوی باندې حمله کولې او د نجونو شونځوی ته به ځانګړې توګه اور اچاوه، او په هغو سیمو کې چې نور د نورو ژبو خلک به و هغوی به تلای سوای و شونځي ته، خو د پښتنو سیمو او د پښتنو میشتو شونځي به نه پرېښودل. نو دا ستاسو په نظر چې آیا تاسو له دې خبرې سره موافق یاست چې په
هلمند په هغه سیمو کې چې زمونږ د هزاره ورونو ژوند کوو د هغوی مکتبونه خلاص وو، خو په هغه سیمو کې چې بدبختانه زمونږ پښتانه ورونو ژوند کوو هلته مکتبونه تړل شوي وو؟ او بله خوا په کوم منطقه کې چې زه تاسو ته وایم چې لکه چین ولسوالۍ، په دې کې تېر حکومت هم ناغېړې کړې. هغه ساحې وې مثلا د دې سړک ساحه زه تاته خیم چې نه زه په امیشال ته ورتلم، هلته د یو د نجونو مکتب نه و. تقریبا یو لس دفې یا لس کاله به موږ دې پسې ګرځېدلي چې دغلته یا قلن یو لیسه جوړه کړي. هغه ابتدایم چې و د ونې لاندې ناست وم، ما په دې باندې راپور ورته زه ورغلم، اته هغه ته نه و د سکول اوبه نه وې، د سکول اوبه ښځو جړل ما ته ویل وي د زما سر وګورې ختې ټول ټکېدلي وو، زه 5 کیلومتره 6 کیلومتره په سر اوبه راوړم. یعنی موږ باید داسې ونه وایو چې په ښځو دپاره په تېر نظام کې ډېر کارونه وشول. یعنی شوي دي، موږ په دې منکر نه یو. زه اوس په پارلمان کې ناسته وم، دا یو لاسته راوړنه وه، اما څه رقم لاسته راوړنه وه؟ ما ته په اساسي قانون کې یعنی مشخص که سیټ راته مشخص کو، که چیرې زما سیټ مشخص نه وای او زه په عام ډول عمومي ولاړه وای، ما هیڅکله پارلمان ته لاره نشو پیدا کولی. نو موږ باید هغه څه کار کړی وای ښځو دپاره چې کله زه د یو نارینه سره ودرېدلم او مستقیما ما د هغه نه رایه ګټلې وای او راغلی وای په پارلمان کې ناست وم، ما هم په غونډه کې همدا خبره کوله چې موږ دپاره تاسو داسې کار وکړئ که چیرې دا نظام بیا نه وي، ښځې دومره قدرت ولري چې خپل حق حقوق وغواړي او په حکومت کې ملاسو لري په پارلمان کې. خو زه تاته وایم چې هغه وخت کې زیاتره کارونه سمبولیک او فواري وو، زیاتره سمبولیک. موږ به همیشه نړیوالو ټولنې سره په همدې باندې جنجال و چې ما ته سمبولیک کارونه، ما ته شعاري کارونه مه کوه. وخت چې ته ما بام ته جګې، خو باید زه په ټپایه هر یوه نه پورته شم بیا لاړه شم بام ته، خو ته ما فراشوټي په بام مه کته کوه، دا زما حقوق نه دي. او بلاخره موږ به همیشه ورسره همدا ویلې چې ما ته هغومره غربي ډیموکراسي په افغانستان کې مه راوله چې بلاخره بیرته ما د ځمکې وولې، زما کلچر سره زما د دین سره منظم ما ته حقوق راکړه. اوس مثلا موږ داسې پوستونه لرل په کابل کې چې هغې باندې زموږ خویندو کار کوو، آیا په دې شرایطو کې چې ملک په جنګي حالت کې دی او څومره مشکلات وو، دی زما دپاره یوه خور راوستې وه موینه کړې وه د پالیسۍ د وزارت دفاع، آیا په دې شرایطو کې هغې ته ضرورت وو؟ که په دې شرایطو کې دې ته ضرورت وو چې ته ما ته په یو لرې پرته سیمه کې مکتب جوړ کړې؟ زه همدا بیا هم تکراروم چې کار وشو خو ډېر اندک. نظر کومکونو ته چې وګورې، نظر د دنیا چغو ته چې وګورې، په افغانستان کې د ښځو دپاره ډېر کم کار وشو. موږ یو دوه درې ښځې مثال ورکولی نه شو. هغه د سروبي نه چا خواته چې په مشرقي کې تاسو راشئ زما د اطرافو ښځې وګورئ، تو ته ووایي اتم د مار چیشته وایي، دی په نه پوهېږي چې اتم د مار چیشته وایي. اما تا ما ته په کانټیننټل په سرینا کې په زرهاو ډالر په مصرفول ما ته د غونډه پنیول زما دا په څه درخور ما ته د مکتب جوړ کړو نو دا مشکلات شته اوس هم مشکلات شته که طالب چیرې ښځه مکتب ته پری نه دي موږ د دې په مقابل کې ودریږو او جنجال به سره کوو استدلال به سره کوو ته به وایو چې دا زما حق ده که چیرې ښځه وظیفې ته نه پرېږدي موږ به سره جنجال کوو چې وخت په کوم دلیل زما نه پرېږدي چې تل وظیفې ته وخت چې زما په کور کې نارینه نه دی او ښځه میړه مړي زوی غټ نه آیا ښځه د دې حق نه لري چې وظیفې اجرا کړي خیر خصامیز ده دا خرڅ دا څه رقم برابر کړي که ته ما ته کور ته راوړي زه به کېنم په کور خو که څه رقم یې راته برابر کړي لکه خور چې مخکې وویل چې ما اتلس کاله مکتب ویلې ما اتلس کاله ما مکتب ویلې تر ماسترۍ کچې پورې مې ویلي د ننګرهار لرې پرتو سیمو ته تللې یم په ننګرهار کښې مې اول ځل د ښځو ټولنه افتتاح کړه په لومړي ځل مې په ننګرهار کښې د ښځو مجله د نایي په نوم افتتاح کړه په ټولو جرګو کښې مې ګډون کړی اما ناامیده کېږم نه مبارزه که دا د شګو مزل دی وهو به هر وخت کېږي کار به کوو اما بیا هم زه وایم چې نه غربي ډیموکراسي درته پلي کېدی شي او نه تنګ نظره سیاست چې ښځه یا په ګور ده یا په ګور موږ د اسلامي اصولو افغاني کلچر کښې د ښځو لپاره حقوق غواړو
مننه اغلې آریان یون تاسو پر لیکه راسره پاتې سئ بېرته به تاسو ته راځم اغلې موسکا تاسو د یون صاحب خبرې واورېدې آیا تاسو په دې نظر یاست چې د ښځو حقونه اوس سیاسي کړای سوي دي او طالبان د دوی د حقونو څخه له نړیوالې ټولنې سره په خبرو کې د فشار د الې په توګه استفاده کوي
لکه څنګه چې میرمن یون هم ورته اشاره وکړله زه د دوی له خبرو سره موافق یم په افغانستان کې په تېر نظام کې هم ښځې ډېرې سمبولیکې وې لکه څنګه چې مثالونه دوی هم ورکړی دا نظر زه تاییدوم او اوس مهال لکه څنګه چې ټوله نړۍ او نړیواله ټولنه غواړي چې په افغانستان کې طالبان باید ښځو ته حقوق ورکړي اما دوی وایي چې موږ باید پرې باندې خپل منځ کې خبرې وکړو د دې خبرې ما ته نه ده معلومه چې دوی به څه وخت سره خبرې کوي په دې اکله او څه وخت به دوی پرېکړه نیسي چې ښځې دې مکتب یا ښوونځی ته پرېږدي نو زه نه پوهېږم چې په دې برخه کې د دوی به پلان څه وي چې آیا دوی لکه شل کاله مخکې کله چې دوی واک ته رسېدلي وو هماغسې به له ښځو سره چلند کوي یا به د دوی پالیسي تغییر کوي چون موږ د افغانستان له وضعیت نه چې ګورو اکثره دوی دغه رویه چې ګورو په لومړۍ ورځو کښې دوی له ښځو سره ډېره ښه رویه کوله چون ټوله نړۍ دوی ته متوجه وه او دوی نه غوښتل چې غلط تصویر خلکو ته ورکړي دوی غوښتل چې د نړۍ هغه فکر د دوی په مقابل کې تغییر ومومي چې دوی تغییر کړی دی اما دغه وروستۍ پېښه چې موږ ګورو په سوشل میډیا کښې چې کومې ویډیوګانې راووتلې داسې ښکاري چې دوی تغییر نه دی کړی هماغه پخوانۍ پالیسي غواړي چې دوی پلي کړي مګر زه فکر نه کوم چې هغه پخوانۍ پالیسي دوی وشي کړلی چې په افغانستان کښې د افغانستان په مېرمنو باندې یا د افغانستان په خلکو باندې پلي کړي چون افغانستان تغییر کړی دی پخوانی افغانستان نه دی د افغانستان مېرمنو اوس تغییر کړی دی هغه پخوانۍ مېرمنې نه دي دوی مبارزه کوي خپل غږ غواړي چې اوچت کړي هر ورځ موږ وینو چې مېرمنې په کابل کې یا په ولایتونو کې پاتېږي مظاهرې کې خپل غږ غواړي چې نړیوالو ته ورسوي پرته له کومې ویرې دا یو پرمختګ دی دا یو دا د دې ښکارندوی ده چې افغان مېرمنو تغییر کړی دی او هېڅکله نه غواړي خپل آواز خاموش وساتي نو زه فکر کوم چې دغه اسلامي امارات غواړي چې دوی نظام پایدار سي او دوی نړۍ ومني باید هغه پخوانی نظام کې څه لاسته راوړنې چې هغه حداقل څه چې ونو هماغه د دوی پرېږدي او څنګه چې نظام وو هماغسې د دوی مخته یوسي که چېرته دوی داسې کار ونه کړي لکه څنګه چې دا یو غټه فاجعه ده چې یو پلار جګېږي خپله لور په 50,000 افغانۍ باندې خرڅوي هغه هم په قسط باندې په کومه نړۍ کښې داسې یا په کوم هېواد کښې دغسې یو څه شوي دي چې په افغانستان کښې کېږي موږ وګورې سعودي عربستان یو اسلامي هېواد دی هلته په دغسې وخت کښې هلته کنسرت دایرېږي په زرګونه کسان هلته ونډه اخلي هلته ښځه د دې حق لري چې تعلیم وکړي ښځه د دې حق لري چې موټر وچلوي ښځه د دې حق لري چې پرته له محرمه له کوره ووځي نو دوی اسلام څنګه اسلام دوی غواړي زه خو په دې هېڅ پوه نه شوم چې دوی څه غواړي نو که دوی غواړي چې ښه مخته لاړ شي لومړی قدم کښې خو دې باید مېرمنو ته د دې اجازه ورکړي چې درس تلاړی شي ځکه چې غته غوښتنه هم د میرمنو اوس مهال هم ده چې باید میرمنو ته د دې اجازه ورکړي چې کار وکړي د دې اجازه ورکړي چې درس ولري زم دا اوس ډېرې میرمنې پیژنل چې دوی زی دفترونو ته د کار لپاره خپل دفترونو ته ځي اما د طالبانو لخوا شړل کیږي چې تاسو تمنګه چې کله ویل تاسو راځي موږ تاسو ماش درکو په کور کې نه کوم ماش څو میاشتې کېږي چې دا خلکو ماش نه دی اخیستی لکه څنګه چې تاسو هم ورته اشاره وکړه ډېری نجونې یا ډېری میرمنې د خپل کور سرپرستانې دي خپل کور ته رزق وړه اما هغې ټولې اوس په کور ناستې دي نو که داسې دغه شرایط دوام ومومي نو له یو ډېر غټ ناورین سره به موږ مخ یو نو هیله ده چې دغه وضعیت ته دوی جدي پاملرنه وکړي او رسیدګي ورته وکړي په داسې حالت کې بیکاري د ټولو نه غټ مشکل او غټ ناورین دی چې راتلونکي کې به ورسره مخ یو هغه هم ډېر لرې نه ده ډېر نږدې وختونو کې به ورسره مخ یو
بلې مسکا جانې که تاسو په دې اړه باندې موږ ته کیسه وکړئ چې تاسو غوښتل خپلې وظیفې ته دوام ورکړئ تاسو ته څنګه وویل سول چې نور وظیفې ته مه راځه یا څنګه ستاسو مخه ونیول سوه چې د خبریالۍ څخه لاس واخلئ
لکه څنګه چې ډېرې میرمنې دې سره مخ شوې دي زما هم ځان ته کیسه ده کله چې کابل د دې پلاس د طالبان پلاس سقوط وکړ نو هغه ورځ په دفتر کې ومه زه په دفتر کې هم کار باندې بوخت وم چې همکاران راغلل ما ته ویل چې مسکا د 12 تر اوسه په دفتر کې ناستې باید لاړه شي کور ته ما ویل و چې طالبان کابل ته راغلل نو شاید دوی ما سره ټوک وکړي کنه جدي مونږ نه غنل از ما خپل کار ته ادامه ورکړه یو وخت چې ګور نور همکاران ډیر ورختا راغلل ما ته چې لطفا لاړه شي کور ته زه هم لکه نور غوندې نو لاړه ما کور ته یو دوه ورځې لاندې د دفتر ته ځکه ویریدلې وم نه مې شو کولای اما په دریمه ورځ باندې چې کله زه دفتر ته لاړم د دروازې ګاردانو زه پرې نه خدل چې داخل د دفتر شم ما ته چې تاسو اجازه نه لرئ موږ ته رهبری ویلې چې میرمنې اوس اجازه نه لري کله چې موږ تاسو ته ویلې تاسو کولای چې دفتر ته راشي دا یو ځل نه دوه درې ځلې زه لاړم اما لمدې جواب سره مخ شوم نو نور می جرأت هم ونه شو کولای چې لاړه شم نور کیناستم په کور چې کوم زمينه مساعده چې زه بیا کار ته ادامه ورکم نو اندازه چې د دې مېرمنو قصې دي چې دوی حتی ځینې مېرمنې زه سره تماس لرم چې د دفترونو تلې دي خپل ځای کې ناس دي چې کار وکړي اما راغلي د طالبانو ته لري چې ولې حتی ګاردان باندې په اوسه سي چې دوی ته ملي اجازه ورکړي دفتر ته راشي
بله او بیا تاسو او تاسو همکاران خو غوښتل سوي نه و په یعنی تاسو ته کوم تهدید وکړي چې تاسو په خطر سره مخامخ شئ
په هغه ورځ کې دوی مونږ سره خرابیا کوله یعنی شاید دوی ته ویل سوي وو چې باید تاسو ریښواله اونې کې لبرې نه سره اول ورځ کې چې موږ تللو ډیر په انسانيت موږ ته ویلي چې موږ رهبری ویلې دا دای موږ وظیفه ده موږ شو کال تاسو اجازه در کوش داخل لاس نو ورسته ورسته نو بیا ځلا نه ما نو دوه درې دکې چې لاړم دوی ما سره خرابیا وکړه لپاره نه خدل ما ما راوی ښه اما ورسته چې نور همکاران تللي نو دوی سره په خوشنط په تاوتریخوالي خبرې کړې وي او اجازه نه ورکړي چې دفتر نه ځلاړ شي
ډیر مننه مسکا جان ستاسو سره به خبرو ته دوام ورکو اغلی یون ستاسو څخه به دا پوښتنه وکم کله چې تاسو هغه ویډیوګانې ولیدې چې د افغانستان په پارلمان کې په هغه ودانۍ کې چې تاسو به هر ورځ پکښ کښینستلاس او د افغانستان لپاره به مو قوانین جوړول په دغه ودانۍ کې ځینې کسان چې طالبان وو او اردو ژبه یې غالبان ویله دغه ویډیوګانې راووتې د دې ویډیوګانو په لیدلو سره تاسو څه احساس درلود؟
ولنا موږ د ویډیوګانو کتلې دي چې جنگي حالت نو زمنګ تیر حکومت قدرت د لاس ورکړی او نوي کسان افغانستان ته داخل شوي مخصوصا کابل ښار ته نو د دې ویډیوګانو لیدل دومره جدي نه ده ځکه زه پوهېدلم چې دا طالبان نه وي او کمبل نور کسان داخل شوي افغانستان ته او کمبل تنظیم وی یا کمدل او ځکه موږ په او یو مکلو کې هم دا تجربه کړی کله چې د نجیب نظام سقوط وکړ او دا تنظیمونه افغانستان ته داخل شول د دې نه بدتر حالت موږ لیدلی چې یتیم په جړه پوخته مونږ هم دلته په افغانستان کې دا ټول جنگونه تیر کړي، حتی داسې حالات هم لیدلي وو چې ښځې په بریکوټ سینما کې ځوړندې کړې وې، اندامونه یې ترې غوڅ کړي وو، ژوندې یې خښې کړې وې. نایید زموږ خور چې په مکرانو کې ځان یې د شپږم پور نه لاندې خطا کړ، یعنې داسې واقع مونږ دپاره نوي نوي داسې پېښې ډېرې په افغانستان کې تېرې شوي، مخصوصا اویایمو کلونو کې. خو وروسته همدغه کسان چې په اویایمو کلونو کې راغلل دغسې فجایع وکړي، نیکټایي ووهلې او بالاخره د ښځو د حقوقو مدیان هم شل او د بشر د حقوقو مدیان هم شل. نو د هغې د خاطره مونږ ته پارلمان کې د دغه خلکو کېناستل کومه نوې خبره نه وه، خو مونږ وایو چې که چېرې بیا هم د تیر نظام کړنې تکرار کړي، زه فکر کوم چې وایي قهر فقیر نقص فقیر ځان ته به تاوان ورسوي. خو یو امیدواري شته چې کله مونږ اوس ګورو چې په زیاتره ولایتونو کې د جنکو مکتبونه شروع شوي دي، په پاسپورت ریاست کې مونږ چې ځو ښځې کار کوي، په میدان هوایي کې ښځې کار کوي، نو دغه یو امیدواري مونږ ته پیدا شوې ده چې انشاءالله دوی به ځان اصلاح کړي او د ښځو حقوقو ته به درناوی وکړي، او په کابل کې او یا ځینې نورو ولایتونو کې چې اوس د ښځو په تعلیم محدودیت دی، دا به انشاءالله لرې شي د مین نه. او که چیرې په همدغه شکل دوام وکړي، زه بیا هم بیا تکراروم چې زموږ ولس او سا پخوانی ولس لري هر څوک غواړي چې لورې تعلیم وکړي، اولاد یې تعلیم یافته شي. نو زه فکر کوم بیا به د دوی بېته د دوی په نقصه مانېږي، ولس په مقابل کې راجي شي، ځکه چې اوس زیاتره خویندې زموږ په ښار کې په وظیفو کې دي، دوی دپاره ستونزې باید پیدا نه شي، دوی خپلو وظیفو ته لاړ شي. همدغه را تعلیم دروازې په د ټولو خویندې یوازې دوه درې ولایتونه نه، د ټولو په مخ باید خلاصې شي. نو دغه کوم علایم چې موږ ګورو، موږ داسې وایو چې کېدای شي په یو څو میاشتو کې نور هم پرمختګ وشي، کوم بندیزونه چې د ښځو په مقابل کې په افغانستان کې دي، دا به انشاءالله رفع شي. او که چیرې بیا ونه شول، نو زه فکر کوم چې بیا هغه وخت کې ولس به د دوی په مقابل کې راجي شي، نه یوازې ولس بلکې دنیا به هم فشار راوړي. خو اوس یو مشکل دا دی چې د دنیا ځینې فشارونه سیاسي دي، یعنې هغه نه د ښځو د حقوقو حکه دی او نه د بشر د حقوقو، ځکه په اطرافونو کې چې کله زموږ خویندې په ډېر بد حالت وژل کېدلې، هغه وخت کې هم دوی غږ نه دی پورته کړی، نه دي ویلي چې دغه خویندې چې په اطرافونو کې وژل کېږي یا بمبارد کېږي یا په نورو ډول ډول مشکلات وژل کېږي، هغه وخت نه حقوق بشر او نه د حقوق د ځانو. موږ د ښځو چارو وزارت لره، خو د ښځو دپاره هېڅ کار ونه کړ. موږ حقوق بشر لره، خو کله چې بیا وځي کې بمبارد شو، په زرهاو ماشومان او ښځې به مړې شولې، هېچا هم غږ نه پورته کړ چې دلته حقوق بشر یا د ښځو حقوق نقض شوی دی. ځینې ستونزې پخوا هم وې او اوس هم دي. زه بیا هم وایم چې تعلیم په ښځې او نر فرض دی. که چیرې خویندې زموږ تعلیم ته پری نه ښودل شي، که چیرې اوس خو مشکل په یوازې په ښځو نه دی، په نورو هم دی. زموږ ټول نارینه په کور کې ناست دي، ماشومونه نشته، یوازې د خویندو نه، د نارینه هم نشته دی. خو دا ستونزه باید په بنیادي ډول حل شي، په بنیادي ډول حل شي. هغه مملکتونه چې په افغانستان باندې فشار راوړي، هغه باید د حکومت د طالبانو د نظام یا د حکومت په سور زموږ د ولس نه وباسي. هغه څه چې زموږ ولس پورې ارتباط لکه د دوی پیسې چې اوس دوی کنګل کړي، دا د ولس پیسې دي، دا د دغه پیسې نه دي د طالبانو، دا د ولس دي. همدا اوس زموږ تجارت په ټپه ولاړ دی، همدا اوس زموږ بانکونه تړلي دي، همدا اوس ټول خلک په کور ناست دي، بیې ورځ په ورځ لوړېږي، اقتصاد صفر سره ضرب دی. نو دغه ستونزو په خاطر باید دنیا بېرته افغانستان سره مرسته وکړي، باید بېرته افغانستان سره کومک وکړي. که چیرې دوی په دغه شکل چې هم د دنیا فشار وي او په دغه شکل روان وي، زه فکر نه کوم افغانستان کې به بله فاجعه منځته راشي، او بالاخره مسؤلیت یې بیا زموږ د همدې نړیوالې ټولنې دی، ځکه چې باید دوی د ولس حق ونه خوري. دوی باید فشار ترې راوړي، په طالبانو یې راوړي، او که فشار هم د ښځو د حقوقو په برخه کې یا د بشري حقونو په برخه کې یا په نورو برخو کې دوی راوړي، باید سیاسي نه اوسي، په واقعي ډول اوسي. نو د دې په خاطر زه وایم چې طالب باید تغییر وکړي، ښځو ته درناوی وکړي، ماشومانو ته درناوی وکړي، تعلیم ته اجازه ورکړي، دته اقتصاد باید د افغانستان په خپو ودرېږي. که چیرې ونه شي، نو دا به د افغانستان لپاره نه یوازې افغانستان، خو بېد هغې هم تباه دی، غرق دی، خو نور دنیا ته به هم ډېر تاوان رسوي، هم د سیمې هېوادو ته او هم هغه ابرقدرتونو ته به هم تاوان رسوي. ځکه ښه مثال دی د سپتمبر پېښه وه که نه، چې تر اغېزې پورې هم تاوان ورسېده. زه فکر کوم چې دواړه خواوې باید نرمښت وښي، او د افغانستان د بیا جوړونې په برخه کې او نورې ستونزې باید حل شي.
شه مننه یون سب تاسی او مسکاجانی تاسی دواړه لمر سر اوسی زب اوریدونکو ته خپل شمیره اعلان کړم که اوریدونکو که تاسو غواړئ چې د ازادي رادیو سره خپل تبصری شریک کړئ یا زموږ لملمنو څخه پښتنی وکړئ مشتزنګ وه د سکایپ نوم ازادي ډاٹ رادیو دی او د واتس اپ شمیره 00420221240 دا غز موږ د واتس اپ شمیره ده روشان صاحب چې موږ د دې تخنیکی برخه مشر دی دی وایي چې یو اوریدونکی دی مهرباني وکړئ ازادي رادیو ده
سلامونه مې کړي نو مې مګلیار د هلمند ولایت خسته سره د ټلیفون پر لیکم
مننه مسلم یار صاحب چې زنګ مو وهلی دی تاسو د مخکښ شې پروګرام اوري که تاسو کومه پښتنه لری زموږ د میلمنو څخه یا تبصره کوي مهرباني وکړئ
زه خو ډېر د خوشحالۍ سات کوم په دې ویاړم دا یو مثبت کار دی چې تاسو یې سې دی چې د خوار غریب مظلوم او بیچاره ولې پروژه کړې چا په نرسته وایي خو زما په ولا بلا که دا نفس وجدان دا مني چې زه خپل خور لور مور یو نارینه ډاکټر ته بوځم موږ په تېر نظام کې دلته ښځې په قومي لحاظ باندې په سیاسي لحاظ باندې تر فشار لاندې دي دلته زما ژوند مهم دی دلته زما صحت مهم دی ځکه زما د بچیانو مکتب تعلیم مهم دی کوم هغه امیدونه اخلي چې ښځو څو کاله مخکې درلودل په کلیوالي او ترافیل سیمه کې چې هلته به مکتب جوړ شي ښځې په تعلیم او پرچ هغه د خلکو سره خاورې شوې او بل زما د نړیوالو څخه دغه هیله ده چې دا نظام یو نورې تار دی پر دې ډېر فشار مه راوړئ که دا کار وشکې دی بیا به تاسو ته خطر پېښ شي تاسو تل د افغانستان هاکنګل سي پي سي علاقې د خوار غریب مظلوم او بېچاره ولس دا په ډېر غټ مشکل کې دی
بلې ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو اوس هم ورځم یو بل اورېدونکي ته مهرباني وکړئ ازادي راډیو ده
عبدالغفار ننګم د هلمند ولایت څخه سلامونه علیکم وکړي مهمنه
نن سر ډېره مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی دی د مخکښ شې د پروګرام دی که تاسو کومه پوښتنه لرئ
د میرویس اخلاقی په هیله زوایم چې باید انجونو مکتبونه باید برته شروع شوز ته باید خپل درسونه برته پر وخت ټاکلي استادان راسي ځکه چې د اسلام له نظره ښځې او پر نر د علم زده کړه فرض ده نو باید مکتبونه خلاص شي هغه دی چې کله کم مکتبونه بند کړي دي
بلې ډېر زیاته مننه ستاسو تبصره مو واخیستله چې ستاسو غوښتنه وه اصلا یون صاحب تاسو د اوریدونکو خبرې هم واورېدلې ستاسو او مسکا جانې سره به خبرو ته دوام ورکوم تاسو یادونه وکړه چې تاسو ژغ پورته کوي د ښځو د حقونو په خاطر باندې چې باید دوی ته وظیفه اجازه ورکړل سي او نجونو څخه د زده کړو حق وانه خستل سي آیا تاسو له طالبانو سره په دې اړه خبرې